شده مجازات محکوم نماید. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم باز سال محمد سالی باشد.
ډیر مننه ستار پروختاسی ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او چې د غور ولایت سیمه ایز چرواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکی وګړو په ډله ییز وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یو ډله لاس لري.
قاری رحمت الله است و قفار است و علاودید است و همچنین مولوی عبدالحادی از جمله سرکرده های زی گروپ است.
پاکستانی چرواکی وی شربت گل په ضمانت خوشی کوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب لسمه د اکتوبر یو دیر شمه. له خبرونو یې پیلو. دفاع وزارت وی په ننګرهار کې داعش ډلې ته درنه تلفات اوښتي. د کورونا چارو وزارت وی په بغلان کې د هوان د مرګونی حمله د عاملانو په منډل کې به هر ممکنه هڅه وکړي. په سوریه کې مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې ښار حلب کې خپلې حملې شدیدې کړي. دفاع وزارت وی د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته درنه تلفات اوښتي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې په څلورو هوایی حملو کې 90 داعشان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
زموږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي. د سیمې خلک د اګام په چیر د وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس پرون د جرګې په غونډه کې وویل په تیرو دوو ورځو کې په چیراګام کې د داعش ډلې پر ضد جدي پوځي عملیات شوي. فضل هادي مسلمیار وویل که څه هم په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په بشپړ ډول نه دی ښه سوی، خو افغان ځواکونه پر وضعیت د کنټرول په حال کې دي. د کورونا چارو وزارت وای په بغلان کې د هاوان د مرګونی حمله د عاملانو په منډل کې به هر ممکنه هڅه وکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې دغه حمله چې پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې سوی جنگی جنایت بلل سوی او غندل سوی ده. د مرکزی بغلان ولسوال گوهر خان بابری ازادي راډیو ته ویل چې ډیری وژل سوي کسان ماشومان دي. وسلوال طالبانو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د استوګنې پر کور هاوان ویشتلی. شپږ ماشومان او یوه ښځه یې وژلې او په پیښه کې یوه نجلۍ ټپي سوې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تر دې مخکې د ماین په چاودنې کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل سوي وه. متحده عرب امارات د خوست پر شیخ زاید پانتون 15 میلیونه ډالر لګوي. په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی پرون د خوست لوالی حکم خان حبیبي سره په کتنه کې وویل دا مرسته به د خوست پانتون کدري روغتون ته د نویو وسایلو او تجهیزاتو د غرض عصري ټکنالوژي پر پیرودلو ولګول سي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د متحده عرب اماراتو سفیر د غرض د خوست ولی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له شیخ زاید پانتون سره تر 150 میلیونو ډالرو پورې مالی مرسته وکړي څو دغه پانتون په یو پیاوړي علمی او اکاډمیک مرکز بدل سي. د سوریه د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې ښار حلب کې خپلې حمله شدیدې کړې دي او له توپونو، ټانکونو او موټربم حملو کار اخلي څو د دې ښار لویدیز لوري ته پرمختګ وکړي. دا حملې چې هدف یې د حلب ښار د کلابندۍ ماتول دي او پرون د درېمې ورځې لپاره روانې وې، ظاهرا په دې مقصد پیل سوي چې دولتي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په شا وتنبوي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونه وایي پرون یې د هوایي حملو په مرسته د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفانو وړم ورځ ونیولې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د تیرو درې ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 140 ملکیان وژل سوي دي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا ویلي چې حلب ښار ته پر نږدې سیمو د دولتي ځواکونو لخوا د بې درېغ راکټونو د اورولو خبر سخت ټکان ورکړی دی. د دې میستورا دفتر پرون د نوموړي له قوله وویل چې د خلکو پر ضد د بې انډوله او بې درېغه وسلو کارول په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي او شایي له جنګي جرایمو سره یو شان عمل وګڼل سي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون یوې موټر بم حملې اته کسان ووژل او څه باندې 130 نورې ټپیان کړل. دا حمله د هوریه په نوم د بغداد د شویمیشتې ناحیې په هغه بازار کې وسوه چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. معلومه نه ده چې موټر چلوونکی د چاودنې پر مهال په موټر کې دننه و که څنګه. دا په داسل کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د شمالي ښار موسول د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د مالدووا د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج څرګندوي چې مسکو پلوه کاندید ایګور دودون پکشي څه کم 50% رای ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دغه لومړنۍ نتیجې د 93% رایو د شمیرنې پر اساس دي. د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوۍ کاندیدې مایا ساندو 10% رایې ګټلې دي. ښاغلي دودون پرون د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل زه باور یم چې مالدووا به د خپل معاصر تاریخ نوی باب پرانیزي. هیله من یم تر دغو انتخاباتو وروسته په مالدووا کې خلک ښه ژوند ولري. د مالدووا د ولسمشري په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 40% وه. که کوم کاندید د اکثریت په ګټلو بریالی نسي په دغه هیواد کې به 14 ورځې وروسته دویم ځلې ټاکنې کیږي. په تیرو 20 کلونو کې دا اول وار دی چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات کیږي. تر دې مخکې د پارلمان وکیلانو د خپل هیواد لپاره ولسمشر ټاکه او د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو نتیجه به د ګرجستان د 1.5 کسیز پارلمان له 3 یوه برخه غړي غوره کړي. درې اونۍ مخکې د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د ګرجستان د خیال په نوم حاکم ګوند 68 څوکۍ وګټلې، خو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم د پاتې 500 څوکیو د ګټلو لپاره د اکثریت رایو په خپلولو بریالی نه سو. د ګرجستان خیال ګوند چې پخوانی صدراعظم او میلیارډر بیدزینا ایوانیشن ویلیه د پردې له شا ملاتړ کوي، هیله لري چې د پرونیو رایو په نتیجه کې به لږ تر لږه 114 څوکۍ ور په برخه سي، او که په دې کار بریالی نه سي نو په قوانینو کې د بدلونونو د راوستلو لپاره به په پارلمان کې لازم اکثریت ونه لري. د ګرجستان خیال ګوند د اپوزیسیون د اصلي ډلې د متحد ملي غورځنګ په وړاندې چې پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یې بنسټ ایښی دی مبارزه کوي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر پر 8 نیټه ترسره سول، د ګرجستان خیال ګوند په سلو کې 43.8% او متحد ملي غورځنګ په سلو کې 18.1% رایې وګټلې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د غور سیمهیز چرواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یو ډله لاس لري.
قاری رحمت الله است او قفار است او علاوالدین است او همچنین مولوی عبدالهادی از جمله سرکردهای این گروپ هستند.
د ولسترګي اداري هیئت وایي نړیوال قدرتونه د افغانستان په شمال کې په جګړه شکیل دي.
دغه تقابل یعنی د امریکا او د روسانو په منځ کې، د عربستان سعودي او ایران په منځ کې چیشته، حداقل په افغانستان کې 40 یا 30 کاله نور جنگ ته ادامه ورکوي.
د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد عملیات روان دي.
موږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي.
په کندهار کې ګڼې وسلې د بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شوې.
2009 میله سلاوی په کندهار کې په د پروسه د دایاک په جریان کې په لاس راغلی.
پاکستانی چرواکی وایي شربت ګله به په ضمانت خوشی کړي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر پر اوسنی حکومت انتقادونه وکړل. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو از ځنو د لټي پروګرام په همدې خپرونه کې. د غور سیمهیز چرواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسلواله ډله لاس لري. دې وسلولو تیره اونۍ په غور کې څه باندې 30 ولسي وګړي ووژل چې په هیواد کې دننه او بهر یې سخت غبرګونونه وپارول. احمد تکل او نور تفصیل.
د غور سیمهیز چارواکي وایي په دې ولایت کې پر ملکي وګړو وروستی برید هغې وسلوالې ډلې کړی چې مشري یې د جمعیت اسلامي ډلې قمندانان کوي. وسلوالو د غور ولایت څه باندې 30 ملکي وګړي چې ډیری شپانه وو د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ له برمته کولو وروسته فیروز کوته په نږدې سیمه کې په ډله ییز ډول په ډزو ووژل. د غور د والی ویان تاییدوي چې دا وسلول په یو دولتي فرقه کې سابقه لري، خو کله چې د فرقې تشکیل لمین زولار دوی پرانکارو فعالیتونو لاس پورې کړ. عبدالحی خطیبی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
سابقه دولتي دارن، د فرقې 41 تنظیم بودن، وقتی فرقه 41 در غور ملغا قرار داده شد اینا از دولت حاشیه رفتن، مستقر موقعیت کردن و باز به طالبها پیوست شدن و سرانجام اعمال تخریبی زیادی را کردن که به جمله جنایتکارهای متکرر به حساب میان، قتل ها کردن، انفجارات زدن، راه ها مسدود کردن، شارع ها را گرفتن.
د غور د والی ویان ښاغلی خطیبی د جمعیت د تنظیم د دې اړوندې ډلې د قمندانانو نومونه هم واخیستل.
قاری رحمت الله است و قفار است و علاوه دید است و همچنین مولوی عبدالحادی از جمله سرکرده های زیر گروپ هستند.
قاری رحمت الله چه د غور د ولی ویان د نوم په پیل کې واخیست، په غور کې د جمعیت اسلامي له مهمو قمندانانو څخه و چې وروسته له طالبانو سره یو ځای شو. ویل کېږي چې نوموړی 14 کاله مخکې د جمعیت د مشرانو په منځګړتوب له زندانه خلاص شو. د کابل چاپ 8 صبح ورځپاڼې د راپور له مخې قاری رحمت الله ته وفادار وسلوال د دوو امریکایي سرتیرو، دوو نیپالی وګړو، د ترافیکو د څلورو سرتیرو او د هزاره قوم د 14 مسافرو په وژنه او هم درز د رخشانې په سنگسار او نورو ګڼ شمېر وژنو کې لاس لري. د غور پیښې په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. ولسمشر اشرف غنی په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې ډله ییزې وژنې بدل به واخلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو هم د ملکی وګړو دا وژنه په کلکو ټکو وغندله.
ومنودل چې د غور سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسله والا ډله لاس لري. د ولس جرګې اداري هیئت وایي هیڅ شک نشته چې نړیوال قدرتونه د افغانستان په شمال کې په جګړه کې ښکیل دي. د دې جرګې منشي وایي د روسیې مخالف هیوادونه هڅه کوي په شمال کې د ناامنۍ پر رامنځته کولو سره دغه هیواد ته احتمالي ګواښونه پیښ کړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د میشتو جرمني ځواکونو د عمومي قماندان هغه څرګندونه چې د ناتو غړي هیوادونه باید د افغانستان په شمال کې د اوږدې جګړې لپاره چمتووالی ونیسي تازه اندېښنې پیدا کړې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په شمال کې د نړۍ د قدرتونو جګړه د خواصلي قربانیان افغانان دي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی وایي د روسیې مخالف هیوادونه په شمال کې د ناامنۍ پر رامنځته کولو د منځنۍ اسیا له لارې د روسیې امنیت ګواښي.
قدرت‌های جهانی هم اینا هم در اینجا بنوی از انا جنگوي
دی. وایي نړیوال قدرتونه په یو نه ودل تخپل جنگونه لري، له شک پرته یو بل تر فشار لاندې راولي او اختار ورکوي چې ګواکې تروریزم د هیواد تصادروي څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو ځایونو کې د روسیې د زور مخه ونیسي. تر دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم اندېښنه خولې وه چې دایش غواړي شاوخوا 1000 سرتیری د افغانستان شمال ته انتقال کړي، او په ورته وخت کې دای هم ویلي چې د شمال په جګړې کې د سیمې یو شمېر استخباراتي کړۍ لاس لري. د دې ترڅنګ د کندوز او بغلان ولایتونه هم په دې وروستیو کې د سختو نښتو شاهدان وو. سیاسي کارپو احمد سیدی وایي په شمال کې د پیچلې جګړې دوام د دې ښکاره ثبوت دی چې نړیوال قدرتونه غواړي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې خپل تقابل ته دوام ورکړي.
زه باور لرم چې د دغه تقابل یعنی د امریکا او د روسانو په منځ کې، د عربستان سعودي او ایران په منځ کې چې شته، حداقل په افغانستان کې 40 یا 30 کال نور جنگ ته دوام ورکړي. یعنی نور آینده د افغانستان جغرافیه میدان رقابت ده بر قدرتونه او د منطقه قدرتونه.
په شمال کې د نړیوالو قدرتونو د تقابل موضوع مو په کابل کې د قاطع ماموریت له مطبوعاتي دفتر سره مطرح کړه، خو دوی په مشخصه توګه په دې اړه څه ونه ویل. په کابل کې د قاطع ماموریت له مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته په استول شوی برېښنالیک کې ویل شوی چې افغان ځواکونه په شمال کې په ښه توګه وضعیت کابو کوي او ناتو به هم په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو جنرال صفت الله همت وایي روسي پیخې داخې چې افغانستان او په خاصه توګه شمال به د نړیوالو قدرتونو د سیالي پر ډګر بدلیږي، خو سپارښتنه یې ده چې افغانان باید په ملي یووالي د دغه ستر مشکل مخه ونیسي.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې لوی میشت راهیسې د لومړنیو خوراکي او سون توکو بې ډیر لوړې سوي. په داسې حال کې چې جمعې را روان دي، خلک وایي د نرخونو لوړېدو اندېښمن کړي. صادق رښتینی دغه مسله څېړلې، را سره په مستقیم تماس کې دی د سکایپ. رښتینی صاحب، نرخونه څومره لوړ سوي او دقیقا د کومو موادو؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په کندهار کې هر کال د ژمي پر رسیدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې په تصادفي توګه لوړیږي، چې عام خلک دا د سوداګرو کستی عمل ګڼي. موږ چې د خلکو سره خبرې کړې دي، ډیر خلک دا وایي چې د وړو غړو او ځینو نورو اړینو خوراکي موادو په ګډون د ګازو او بوټو بیې هم د تیر په پرتله څو چنده لوړې شوي. خلک وایي که دولت د آزاد بازار له اصولو له ماتوونکو سره قانوني چلند ونه کړي، ممکن پر اتلونکو ژمی کې نور هم د خوراکي او غیر خوراکي مواد بې لوړ شي. د خوراکي توکو د بې د لوړوالي په اړه 13 ورځې د کندهار په ولایتي شورا کې بحث وسو، او تر غونډې وروسته د شورا رئیس جان خکریزوال رسنیو ته وویل چې د خوراکي توکو د بې د بې د لوړوالي په اړه دوی ته هم زیات شکایتونه رسیدلي. د په وینا د خوراکي او غیر خوراکي مواد د بې د کنټرول په موخه به له ولایتي چارواکو سره لارښوار باندې خبري وکي. مرشد دا مسله د کندهار د نفتی موادو د تصدی د مسولین سره شریک کړي. هغه وایي چې د تیلو او غازو د بې د لوړوالي لوی علتونه نامنی او د لارو بندیدل دي. خو د نفتی موادو د ادارې مامورین به وایي چې تراتلونکي ژمی مخکې به دغه ستونزه حل شي.
صادق رښتنی وو په کندهار کې. ومردل چې په دې ولایت کې خلک شکایت لري چې د لومړنیو خوراکي او سون موادو بې په دې وروستیو کې لوړې سوي دي.
خبر یاست؟ د مایکروسافت شرکت خاوند او مؤسس وایي د خپل شتمنۍ لویه برخه به په خیریه چارو ولګوي. شپته کلن بیل گیټس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی، په تیلې د چې لمړینې وروسته د شتمنۍ په بیوزلو وویشتل شي. گیټس یو زوی او دوې لونې لري. دی وایي چې اولادونه د ده په دې پرېکړه خوشحاله دي چې له مرګ وروسته د ده ډېره شتمني په خیریه چارو لګي شي. گیټس اوس 15 میلیارد ډالر شتمني لري، خو لمړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درې اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي. بیل ګیټس وایي د دې پر ځای چې اولادونو ته 2 میلیارد ډالره په میراث پرېږدي، هغوی ته یې دا ورزده کړي چې ځان ته څرنګه کار او روزګار ومومي. دی وایي خپلو اولادونو ته دومره شتمني پرېږدم چې د بېوزلۍ خوند ونه څکي، خو اصلي خبره داده چې دوی باید له خپل ابتکار او خلاقیت کار واخلي او په خپل مټ ځان ته راتلونکی جوړ کړي. د بیل ګیټس مشره لور جنیفر 20 کلنه ده او د کالیفورنیا په سټینفورد پوهنتون کې زده کړې کوي. یوه لور او زوی له ده سره د واشنگټن په سیاتل کې اوسي.
تاسی ازادي رادیو ته واجیست. او سم د نړۍ ځینو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبرې کړې دي. کاناډایي ورسپانې ګلوب ان میل په خپل تازه غنې کې د افغانستان د سړکونو او لویو لارو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د امریکا د یو راپور په حواله راغلی چې د ظرفیت کموالی، اداري فساد، د تمویل په برخه کې ستونزې او ناامني د دې سبب سوی چې د لویو لارو او سړکونو د ساتنې او څارنې په برخه کې د فواید عامې وزارت کارونه زیات اغیزناک نه وي. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار په هغه راپور کې چې د یکشمې پر ورځ خپور سوی زیاتوي، تر هغو چې افغان حکومت د اړتیا وړ اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات نه وي کړي، د افغانستان د سړکونو مدیریت او څار به سخت کاروي. ګلوب ان میل ورسپانې د سیګر ادارې په حواله لیکلي چې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیډ او د امریکا دفاع وزارت له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سړکونو پر جوړولو او بیا رغونې، دغه راز د ظرفیت جوړونې پر فعالیتونو شاوخوا 2 میلیارده او 800 میلیونه امریکایي ډالره لګولي دي. افغان چارواکو سیګر ادارې ته ویلي د سړکونو د منظمې ساتنې او څارنې لپاره په کال کې 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. امریکایي خبرونې بلومبرګ په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې ګواکې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته دغه طبقه لا هم لږې لاسته راوړنې خو زیاتې ستونزې لري. د لیکنې په پیل کې راغلی 15 کال وروسته افغانستان لا هم د شوزو لپاره د نړۍ په ساتحه تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا په مرستو د څار ادارې یا سیګر مشر جان سوپکو ویلي د امریکا لپاره د افغان شوزو د ژوند ښه کیدل او هغوی ته د فرصتونو ایجاد یو اساسي هدف و. بلومبرګ خپرونې د جان سوپکو په حواله لیکلي د شوزو له هغو فعالیتونو سره د یو میلیارد امریکایي ډالرو مالی مرستې ژمنه سوې چې په نتیجه کې یې د دوی ژوند ښه کیدلی سي. خو د سیګار په راپور کې اداري فساد او ناامني د دغه هدف د ترلاسه کولو په وړاندې لوی خنډ ګڼل سوی دی. بلومبرګ د سیګار ادارې د درې میاشتني راپور په حواله وړاندې لیکلي خراب امنیتي وضعیت نه یوازې ښځو او نجونو ته دا مشکله کړې چې ښوونځي ته ولاړې سي، له کوره بهر کار وکړي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري، بلکې د دوی په باب یې دا ټولنیز ذهنیت هم عام کړی چې ګواکې ښځې زیانمنونکي دي نو ځکه باید له کوره بهر ونوځي. له هغو څلوېښتو مخکښو ښځو سره چې په دې اړه مرکې سوي ډېرو یې ویلي چې ښځې له سیاسي او اقتصادي سیستم څخه بې برخې سوي دي. پاکستانی چرواکی وایي د کډوالو په یوه کمپ کې ډیره افغانه میرمن شربت ګله به په ضمانت خوشی کړي. شربت ګله وروسته له هغې د افغانانو د مهاجرت په یوه سیمبول بدله سوه چې تصویر یې څو لسیزې مخکې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتۍ له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې مشهور سو. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصر علي خان وایي د شربت ګله د نیولو د قضیې په اړه به د دې لپاره غور وکړي چې هغه یو ښځه ده او باید د قضیې ته له بشري اړخه وکتل شي. د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې FIA د چهارشنبه په ورځ شربت ګله په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسنادو اوسیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې د شربت ګله او د هغې د خاوند د اسنادو په اړه له دوه کلونو راهیسې تحقیقات کړي دي. چارواکي وایي چې د شربت ګله میړه تښتېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې که پر شربت ګله لګېدلې تورونه فسخ شي یا افغانستان ته واستول شي او یا له پاکستانه د وتلو لپاره موقتی ویزه ورکړل شي نو باید پر هغو پاکستانی چارواکو تورونه هم فسخ شي چې دې ته یې جعلي اسناد ورکړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې نصر علي خان یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې اصلي مجرمین همدا چارواکي دي او دای په هیڅ صورت د هغو خوشي کېدل نه غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د فدرالي تحقیقاتو اداره لومړی باید ډیر ژر په ضمانت له زندانه د شربت ګلې د خوشي کولو امکان برابر کړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې شربت ګلې په 2014 کال کې د شربت بیبي په نامه د شناختی کارت غوښتنه کړې ده. خو د نوموړې پر شناختی کارت د هماغو شنو سترګو د میرمنې عکس لیدل کیږي چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې نامتو عکاس سټیف مکوري په اتیایمه لسیزه کې په بله بڼه اخیستی و. د پخواني او اوسني عکس توپیر دا دی چې په یوه کې له جګړې د یوې تښتېدلې او ویرېدلې ماشومې شنې سترګې او په بل کې هماغه شنې سترګې په داسې حالت کې چې مهاجرت ستړي کړي دي لیدل کیږي. د شربت ګلې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې په تاریخ کې تر ټولو نامتو تصویر دی چې نړیوال شهرت یې وګاټه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو پرون د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې د ټپیسو کسانو لیدو تتللی او له رسنیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د مرکزی حکومت پر هڅو شک څرګند کړي. تفصیل لیکوټي د برکوال میاخیل پر راپور کې.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د یک شنبه په ورځ د کوټې په ملکی روغتون کې له هغو لستانو پولیسو سره ولیدل چې د اکتوبر په 14مه د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ټپیان شوي دي. بلاول وویل دی تر هر چا زیات د بلوچستان د خلکو درد احساسولای سي ځکه چې دا خویندو مور په ترهګرۍ کې له لاسه ورکړه.
اگر مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے
چې زه دومره پر غمجن یم زه دا احساسولای کولای سم چې پر تاسو به څه تیریږي. زه د بیبي زوی یم او زه هم د دې ترهګرۍ قرباني یم. تر څو زما د پاکستاني ولس وینه تویږي او د شهیدانو کورنیو ته انصاف نه رسیږي، زه به د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت هیڅ ادعا ونه منم. بلاول بوټو پر مرکزي حکومت، خصوصا پر صدر اعظم نواز شریف او د کورنیو چارو پر مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان کلکې نیوکې وکړې. ده وویل چې د پاکستان ولس که په کوټه او بل هر ځای کې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل کیږي، پر نواز شریف د ده په وینا پر رایونډوال هیڅ اغیز نه کوي، ځکه چې وایي د هغه بادشاهي سالمه ده. بلاول د کورنیو چارو پر مرکزي وزیر له شو طالبانو یعنی له افغان طالبانو سره د شو اړیکو تور پورې کړ. په خپله له شو طالبانو سره لیدنې کوي، د سره جماعت د خطیب په ضد هیڅ نه سي کولای، خو د پیپلز ګوند پر سیکولر سیاستوال ډاکټر عاصم باندې د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. تر یوه کال زیاته موده کیږي چې هغه بندي دی، د چودھری نثار په بند کې دی. بلاول بوټو وویل مرکزي حکومت ته په اوسنیو حالاتو کې په کار و چې د هغه دښمن په ضد یې توافق کړی وای چې په کوټه کې یې هزارګان او مدافع وکیلان او په پېښور کې ماشومان ووژل، خو وایي سره له دې چې پوځ، پولیس او نورې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په ضد جنګیږي، خو نواز شریف، عمران خان او چودھری نثار علی خان د ترهګرو په ضد تر خولې غږ هم نشي ایستلی. بلاول د اوسني حکومت بهرنۍ تګلاره ناکامه وبلله. ستاسي بهرنۍ تګلاره په دې تیرو درو کلونو کې ناکامه ده. له ایران سره ستاسي اړیکې خرابې دي، له افغانستان سره مو خرابې دي، له چین سره د آصف علي زرداري په خاطر ښې دي، خو که تاسې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه جنجالي کوئ نو هلته هم ستړې راولاړېدای شي. بلاول بوټو وویل مرکزي حکومت ته یې څلور غوښتنې وړاندې کړې چې په هغوی کې د ترهګرۍ په ضد جګړه، د چین پاکستان اقتصادي لارې د جوړېدو په اړه د پاکستان د ټولو ګوندونو توافق، د پاناما اسنادو د تورونو په اساس د صدر اعظم نواز شریف صلاحیت سلبول او د بهرنۍ تګلارې سمول دي. وایي که حکومت یې غوښتنې د نومبر تر اوومې نېټې ونه مني نو بیا احتمال شته چې د بیړنیو ټاکنو لپاره جمهوري احتجاج او لاریون پیل کړي.
حقیار له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي، په غور ولایت کې د ملکیانو په وژنه ډیر خواشینی یو. هر چا چې د عمل کړی دی غیر اسلامي عمل دی. حکومت باید د دې پېښې عاملین مجازات او د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي، په افغانستان کې داعش ډله نشته، ځکه له طالبانو څخه ځینې طالبان جلا شول او د داعش په نامه ډله یې جوړه کړه، ځکه د طالبانو مالي امکانات لږ دي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالیو څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د سمکنۍ ولسوالۍ په شهرن او بازار کې د روشن مخابراتي شبکې آنتن نشته. د روشن مخابراتي شبکې مسؤلین دي د فعالیت زمینه ورته برابره کړي. احسان جواد له هلمند، دولت باید په ناامنو ولایتو کې عامل منفعه کارونه زیات کړي، له یوې خوا به خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي، بل دا چې ګڼ ځوانان به وسلوال مخالفانو ته د ورتګ څخه راوګرځول شي. محب الله افغان د اروزګان ولایت له چوری ولسوالۍ، سعودي عربستان افغانستان ته د سولې په راوستو کې مهم رول لوبه ولایشی.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولې دي. افغان ځانګړو ځواکونو او کمانډو د ننګرهار په پچیرګم ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په مرسته د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په داسې حال کې چې مشرانو جرګه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي، دفاع وزارت وایي په دې جګړه کې د سیمې خلک هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. راپور له احمد تکل ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې داعش ډلې ته په دې عملیاتو کې درانه تلفات اوښتي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه، د کمانډو سرتیری او هوایي ځواک او نور ملي امنیتي ځواکونه برخه لري. ښاغلی وزیری په څلورو هوایي حملو کې د اتنوي داعشیانو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه او ویل چې دا عملیات به د داعش ډلې د لمنځه تلو تر وخته دوام وکړي.
د ننګرهار ولایت د اګام پچیر په ولسوالۍ کې زموږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي. د سیمې خلک، د اګام پچیر متدین او شریف خلک هم د وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي او په عملیاتو کې ګډون کوي.
د داعش پر ضد په جګړه کې د ولسی خلکو د ګډون خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې تیره اونۍ په پچیراګام ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درانه جګړه وشوه چې په ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړو پرون په خپله غونډه کې په پچیراګام ولسوالۍ کې چې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار غونډې ته په وینا کې وویل په تیرو دوو ورځو کې په دې سیمه کې د داعش ډلې پر ضد جدي پوځي عملیات شوي دي. ښاغلي مسلمیار وویل که څه هم په پچیراګام ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په بشپړ ډول نه دی ښه شوی خو افغان ځواکونه پر وضعیت د کنټرول په حال کې دي.
دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ کې پر روانو پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان مرمۍ د مرګونی حملې د عاملانو په موندلو کې به هر ممکنه هڅه وکړي. متحده عرب امارات د خوست پر شیخ زاید پانتون 15 میلیون ډالر لګوي. د سوریه د حکومت مخالفو وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې شهر حلب کې خپلې حملې شدیدې کړې. عراق پلازمینه بغداد کې پرون یوې موټر بم حملې اته کسان ووژل او څه باندې 10 نور یې ټپیان کړل. د مالدوا د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجې څرګندوي چې مسکو پلو کاندید ایګور دودون پکې څه کم 50% رای ګټلې دي. او د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو ازنه د لټه پروگرام په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدل سي په کندهار کې 103 میله وصله چې د ملي امنیت ځواکونو په بیلابلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نیولې و د بي وصلې کولو پروگرام ته وسپارل سو. صادق رښتنی او نور تفصیل.
په دغه 103 میله وسلو کې چې ډېره برخه یې تومچې وې د یکشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په ملي امنیت ریاست کې د وسلو د ټولولو ملي پروګرام یا ډایاک ته وسپارل سوې. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې په تیرو 15 میاشتو کې په بیلابیلو سیمو کې د هغه وسلوالو مخالفینو څخه نیول سوي وې چې هدف یې وژنې کولې. د شمسي په وینا د ملي امنیت ځواکونو دغه ډول لاسته راوړنو د امنیت له ټینګولو سره مرسته کړې.
د ملي امنیت زموږ د قهرمانو منصبینو او د رهبرۍ په تلاشونو په قربانیو باندې د روسانو فعالیتونه چې په ښار کې پخوا خصوصا دغه د هدفي وژنو په هدف ډېر فعالیتونه کول د دوی د تلاشونو په نتیجه کې دغه فعالیتونه اوس ډېر کم شوي دي. هیله من یو چې د ګډو ځواکونو په الوتلو دغه فعالیتونه کاملا د منځه ولاړ شي.
په کندهار کې د ملي اردو د ډایاګ مشر ډګروال عبدالکریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د وسلو ټولولو د پروسې د پیل څخه تر اوسه په کندهار کې وزره 390 میله بیلابیلې سپکې او درنې وسلې دوی ترلاسه کړي.
وزره 390 میله سلاوي په کندهار کې په د پروسې د دایاک په جریان کې په لاس راغلي او موږ د ډیپو صاحب ته تسلیم کړي.
د یادولو وړ ده چې دا په کندهار کې په تیرې وکال کې دوهم ځل دی چې د وسلو ټولولو پروګرام ته د وسلوالو مخالفینو څخه نیول سوي وسلې سپارل کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریلی وسی د غیبیان به تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو مو وړاندې کوم. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسیدلی دی. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رډیو ته تلیفون کوي د ازادي رډیو په اوتومات ماشين کې حوال خپل نوم واخلي ورپسې دا غا چانوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووي د ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو کړی سي تاسو ته تلیفون وکړي ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو گرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې گران خور مریم مونږ ترا لګلې ده در ولبلم محترمه خور مریم چې تخلص کاسوم دی خپل کورنۍ لټي دغه گران خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویل دي چې کله وکلنه و ل خپل کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 درس کلنه ده مریم خپل کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور ده باز محمد بل ورور سرور خان چې پلاړه لټوي همدارس دغه گران خور وای چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا وو چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله ګرانو دوستانو که تاسو د مریم د کورنۍ په اکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمیره تلیفون وکړئ 03358429235 د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم 03358429235 په دې هیله چې د دغه ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخوري د ازادي رادیو په دغه خبرونه کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې د زینو برکوشو او عزیزانو په اړه معلومات دي اول باغه یو ټلیفوني پیغام وورو چې یو ګران ورور د ځان په اړه ازادي رادیو ته را لګلې دی دغه محترم ورور دولت ملتيار نومیږي راځي چې دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام وورو
بلی السلام علیکم زه دولت ملتيار د کندهار د شاره سره زه خبرې کوم ځکه چې زه په کوچنیوالي د 2 کالو د 3 کالو کنسلور ته زه په کوچنیوالي له کور څخه راوتلی یم زما څخه خپل کور کوچنیان وروڼه اکاګان ټول ورځې هر څه زما په اړه معلومات لري هداغه شمېره چې زنګ راته وایي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 1 دغه زما تلیفون شمېره ده ازادۍ د راډیو څخه مننه زموږ پیغامونه د سي د خدای په امان
تلیفوني پیغام مو واورید اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لګلای دی او دای وایي چې د محمد سلیم پاکله معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
حکمت الله هجران هم له ښکلی غزنی نه دغه نفر په نامه جدي محمد سلیم ده او د میدان د ولایت او د موږ سره ستا او موږ په معلومات لرو نو کله هر چا خپل کېږي یا دوسی یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شماره ده 0 3 3 3 5 3 9 د سلیم د نتاج محمد سلیم نیمیږي او د میدان د ولایت او هغه د لګو عصبي تکلیف هم لري او لکه څه وخت ایران کې هم تیر کړی نه هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوک نو د مهرباني له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت فعال شماره ده 0 3 3 3 5 3 9 نو ګورید په خاطر باندې ټول معلومات دي ورکړئ سلام علیکم
تلیفونی پیغامو واورید ګران دوستانو یو ګران ورور چې خپل نوم نه دا خسته وای چې عبدالواحد لټوي او دا وای چې له ازادي رادیو نه داسې تلیفونی پیغام خبر شوی دی چې د عبدالواحد پاک لپاره کې معلومات دي اول به دغه ګران ورور تلیفونی پیغام واورو او پسې به هغه تلیفونی پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد پاک لپاره معلومات دي
سلام علیکم ما یو ورور د عبدالواحد څخه مو ستاسو کال کې ګور نه درته شوی دی رون مازګر تر ورنوم به چې یو چا څنګه ویلې وو چې تاسو وایئ چې نامو دې ښاڅه وانی د سوالي مو چې څنګه چې کومار اسوي نو د لاسي کور دې را یو چا څنګه ویلې وو چې غل موږ سره دا نمبر یې موږ نه دې چې کوي د ځپن دا سماره بیا تکرار شي وته نام
ګران ورور دې تا تلیفونی پیغام خبر کړ تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې. خو راځي چې اوس هغه تلیفونی پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد پاکړه معلومات.
سلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات نه اړه کنیولې. په هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و اته و اته درې څلوېښت یو سلو اته ویشت زموږ ځای پته یاد لرئ، خیرات مسلخ. د خدای په امان. یوه ګل خپلواک
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 24 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، د ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د دایچوپان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره سره نادره کده او ترې تنده ښځه یې د په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نامه یې ده. دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د ترلیز اوسیدونکی ده. نو که ار مسلمان ورور ته د ده په اکله معلومات کی نو لطفاً د مهربانی لمخې دی لطفاً مو د شمیرې ته زنګ ووی. 0 15 2 0 2 2 3. خپل شمیره یو ځل بیا وټولو ورونو ټولو هیوادوال ته تکراروم. 0 15 2 0 2 2 3. وسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد. سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې چې نادرکه سوی ده او ټلیفون یې هم بند کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات یا د خپله زما اواز اوري نو په دغه شماره دې زنګ ووایي. 0 و 0 4 1 4 9 4 5 3. نو کار چا د زده پاک له معلوماتي نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په دغه کندهار کې د زده پاک معلومات لري نو کولی شي چې دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راکړي. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
دارو خان د هلمند ولایت د ماجه د ولسوالۍ د تاریخ 90 د سن تخصص سره په تماس یم. زما یو انډیوال چې د حاجی عبدالعزیز اکازی د عبدالستار نیمیږي را کنده کال کېږي د کور نه درکته ورته د باغران ولسوالۍ د اوسه پرګنیه د نوزاد د نشمت له خدایان په کلی کې اوسېږي. نو هیڅ معلومات نه صدر مسلمان ورور یا عبدالستار کډر زما زګا ورینو په تاسو مې دې زما سره اړیکه کوي. چې پر و و ش درې پندره دوا یو درې دوا چې نه صفر و چې پندره درې څو اته و اته دا سره د شفتیر نه راغلی به موږ کور مدان. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه لټیټم د کندهار د ولایت میوند ورسورینم. زما یو د اکازی دی د شاعر په نامه چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات لري یا په خبرې ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي. زما د ټلیفون شماره 0 و 0 1 2 3 3 4 6. بس د ازادي راډیو همکارانې تل ژوندي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه نن د پروان د ولایت سیاګل د مشرۍ اوسیدونکی یم. زما نوم محمد صابر دی. ګلجان زه هر مسلمان رو که به پاره که معلوماتی یا محمد صدق اخلا زم آقا گوری که داخل شماره شما دی عالی که بنوشید زمانگا شماره را سفر و واویا نسه و پینزش بکر اتزار و پینزا سفر و واویا نسه و پینزش بکر اتزار و پینزا و سلام
زمان یه ارور ده پا نوم دی سالیم احمد تا پینزلش پارس کاله کیجی سکلالای دی ایران پلوری کلالای تروسای معلومات نسته کچاتای پا دیار معلوماتی مرسی دی تیلیپون شما رو بانی زنگو و هی دیر میرا بانی بموی در زماش میرا دا سی پر و سی پر آتا دوا سلور نا شپاک سوا پی آیا وزالی وایان تیلیپون شما را سی پر و سی پر آتا دوا سلور نا شپاک سوا لازم من نمبر در کار چه تای معلوماتی دیر میره بانی بمونی دیر زنگو بگیر سلام علیکم
السلام علیکم زاب سروری در پکتیکا ولایت در جانخیل دوله سوالی نخبر که ما دیمو یا ورور عبدالمجید کنامو در سلور کاله کیگی نادره کده که هر چه تا پتا لگیگی یا دا ایلان دای پخپل هروی مکتدی فده نمبر باندی زنگو وی سلور لکا افغانی دی نام رانواخی بس با خدا مسبرم السلام علیکم
السلام علیکم رورا خدای وکی چې زمون پیغام نشر سی زمانو عجی گل رحمان دی زوی نوم نی زایر عارف په 2013 کې غیب شوی را او ایس و پتہ نه پیگو ولو سالیم پڑی خمری را او جایم پا پی خور کی وہ چیگو پی لحالا کابل لمبار 0-5-5-5 نا دام دا کابل لمبار او دی پی خور لمبارم 500-5-9 0-300 0-3-5-5-9 تلور آریا والد اللہ دیم کنسی جمونگ پیغام وارد لیم
السلام علیکم سړی ده چې حبیب الله نمیږي د بابخیلو د کلي اوسېدونکی ده د جانخیلو د ولسوالۍ ده د پکتیکا ولایت ده نو ډېر وخت کېږي نادرکه ده که چا ته پته لګېږي دا اعلان پخپله اروي موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي وسلام عبدالرحیم د پکتیکا ولایت سروري تخلص
کاري جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه در ساتو تماس کیم د مونږ یو د کاکا زوی دا په نامه د مشاور په سامان د لوی اختر څخه دوه ورځې وړاندې په کابل ولایت د چهاراسیا ولسوالۍ د په دغو تریکانو شمېرو د اسلامي ورورۍ له مخې مونږ سره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني ترلاسه کړي ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ورور ورکتی چې د احمد الله په نامه دی لا خو که هر چا ته پته معلومیږي چې ټلیفون شمیره ډېر خلکو سره کړی ده د احمد الله په نامه دی د جمان الله ورور دی که هر چا ته پته معلومه سوله یا څه موږ ته معلومات راکوي په دغه یو نمبر باندې صفر نوی دو دېرش پنځه سوه یو اتیا دو دېرش په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ باره بیا موږ ته معلومات راکوي موږ به بیا معلومات در وکړو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالشکور افغان د هلمند ولایت ته بابادي بول زه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما ماما دې د حکمت الله په نامه چې نن ورځ تقریبا څوارلسمه ورځ ده چې د کوره نه درک شوی دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دغه شماره نیمه شته زنګ ووهئ صفر اووه صفر پنځه نه اووه صفر اته درې نه شماره یو ځل بیا تکرارېږم صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نه دېرش. وسلام.
زه خان د دوی د هلمند ولایت د ګرمسیل د لوسالۍ د خروټو اوسېدونکی د لارجان کلي زما یو ورور ورک شوی
کې روز محمود دیش کلن زار د الف کاله کې چې سیاسب او تکلیف لري په دې میاشت کې چې له کور وتلې ده هیڅ سره کې نه څه هر مسلمان ولې لیدلې وي یا معلومي خارج کې یا داخل کې عمل یا ژوندۍ مرتجه په دغه شمیره زم وي صفر وسو اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نن سوه نه نوي یو ځلې بیا وه صفر وسو اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي یا په پاکستاني شماره باندې صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا غاډي راډیو سمج ډېره منډه کو
اوله سلام علیکم زال ستار کندار ولا شکر په تماس کړم او ورځ دې جولات په نامه د اسوار رسکا کې زما نظر راځي بیا تا کوم د ما چې تدا لمبر زما څنګه وي چې پر اویا اویا انده جېش انده ساو اتیش چې پر اویا اویا انده جېش انده ساو اتیش
بل ورور کاغو ادي شامت خبرې کوم زموږ یو دوست لغونه نمی چې مشهور په لغونه دی اصلي نوم لالګل دی د پیندل سپیکي چې به درک شو دی نو کا چیرې دی د ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي پندې شمیره د ما ته زنګ وي سي پر وسونه نه وي سي پر نه نه وي 200 درې اتیا
زه خان د داوود د هندن ولایت د ګنچل د لوسالې د خرو او چې دین ته ځان د کلی زما یو رښتوې دی د پیروس په نامه د ښکلان ځوان د ګر کال کې چې د اصحاب تقریبا لري دوه میاشتې کې تر کور وکړل دی زره کې نه څه کار مسلمان نه دلې وی معلومات چې په خارج وی یا داخل وی یا وړ وی یا ژوند وی په دا غش مراد د مستزم وی صفر و سوا اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي صفر و سوا اته څلوېښت یو سل اووه څلوېښت نه سوه نه نوي
دار خان المن ولایت څخه تاسو ته زامه تر کوم عبد الستار دا جاب ولادت زکازوی خاصکارا کیږي چې ورڅوي دي د باغرام ولسوالۍ دی د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ دی هر څوک په اړه معلومات لري و دا شمیره ته ځان ووي چې پر و چې پر شپږ درې اته صفر یو اته یو څلور یو اته ایا دې زغه بده شمیره ته ځاګوي صفر و صفر و شپږ درې پنځه دوه دوه یو درې ا د مخکې شماره بیا یلانومه صفر و صفر شپږ اته صفر څلور یو اته هر څوک په اړه معلومات لري و دا شمیره ته ځاګوي مور پلار ډیر په انتظار دی وس الان دې په نوزاد کې زمشمس او زمشمس په کلی کې د خدای د په کلی کې اوسېږي والسلام
السلام علیکم زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزراګام ولا سوالې تاسو سره په دې کې مخبره یو کمر زسه چې ما پیغام ورکړ د ځان په پروګرام کې سپه او ناشه شي یو ورک لارم چې ترور زه ما د پزرګانی کنه مې شپږ کال کې د کور څخه به زره کښو د کچي ته وی یارانو دوستانو ته پاتې وی مرګرند وادانو ته ما کم ما بس کې باندې وی نو لږ پن مونږ ته په هغه شماره ټلیفون وکي چې پر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې ټلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کوم چې پر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې آزادې راډیو نه مننه
السلام علیکم زه عبدالحنان یم دیلمند ولایت مرجد او صالح څخه خبره کوم ما یو ملګری و ما سره وسیادې په دیلمند دلیا د مرجد پول صالح کې ټول اعتبار مې دی چې دا څه شاور څخه راغلی وو د څه ما سره ډیر شو ژوند تیر کی ډیر وخت را سره تیر کی دلته انداري خرڅول یا دلته خپل سوداګری کوله دا ویله او زما په لور ګور او خان میږي پدغه د ازره ول فعالین بیا بل ورځ ما په ازادي راډیو کې اعلان وکړ دی پدغه کلچ دا ټلیفون مې کړی دی تاسو کې ځان حنان نیمه زما دا کوم ټلیفون نمبر دی 01 01 05 15 09 85 15 ټلیفون شماره به یو ځل بیا وایم 01 05 15 09 85 15 سلام علیکم د ازادي راډیو څخه
مننه الو سلام علیکم نیمه تاج محمدی د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ څخه نظام وایلی
زما یو دوست په نظر نیمې دی د جمعه خان زوی د پنځوایې د ښځو ګمراسي اوسېدونکی دی. اتریش کال عمر لري، څلور کاله مخکې د اعصابي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کې نظرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ښایي په اړه معلومات لري، مخکې د ټلیفون په دېرش نه رسم ووی صفر اویا یو دېرش درې څلوېښت پنځه سوه شپږ اته یو ځل لیدا صفر اووه صفر درې یو څلور درې پنځه اته شپږ تاسې د توجه څخه جهان مننه.
زمالک د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس د خوجیانو په کلي کې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، دا پنځه کاله کېږي د کور نه درکه شوی دی، نو هېڅ معلومات یې نشته. د حجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري زموږ سره یې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه اووه شپږ درې پنځه دوه دوه یو درې. زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش باډر ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارم دی، د پنځلسو کالو دی، د درویشت میاشت ورک دی چې د یوې افغانۍ پته نه په افغانستان کې معلومېږي نه په پاکستان کې معلومېږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په هکله معلومات وي فرنګ سربخون د پنځلس کالو، نو چې د الله جل جلاله د رضا دپاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي. د ټلیفون شمېرې دي، اوله شمېره زما ده صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش، دومه شمېره صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته، درېیمه شمېره صفر اووه سوه دوه دېرش شپږ اویا اته شپېته.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
شکرانہ میاں مستیاں تو جان دیاں
یو د خان پلور میندای بل دلې د مولا صاحب مسته.